په افغانستان کې شپږ بجې شوې ده. ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان ځینې لیږدول شوي وسلې، وسایل او تجهیزات بیرته د ایران لخوا ورتسلیم شوي دي. وزارت نن چهارشنبه په یوه اعلامیه کې دغه ادعا کړې او ویلي دي چې دغه وسایل او تجهیزات د تیر حکومت پر مهال ایران ته وړل شوي وو، چې تېره شپه د اسلام کلا بندر له لارې هرات کې طالبانو ته وسپارل شول. د طالبانو تر ولکې لاندې بختر آژانس ویلي چې په دغو تسلیم شوو وسایطو او مهماتو کې ټانکونه، رینجر او فولډر ډوله موټرونه، کلشنیکوفونه، راکټ لانچرونه او نور تجهیزات شامل دي. ایران د طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. وروسته له هغې چې طالبانو د تېرې اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، د تېر حکومت ځینې پوځیان له وسایطو او تجهیزاتو سره ایران ته اوښتي وو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی دی. د دې وزارت چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوس لپاره د دوی شاوخوا 20,000 پولیسو ته د یونیفورم چمتو شوی، چې تر راتلونکو دونیو به شمیر 20,000 پورې ورسیږي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل که څوک د یونیفورم له اغوستو ډډه وکړي، سزا به ورکړل شي. د طالبانو پر حکومت یو انتقاد و چې عام خلک د ځواکونو ترمنځ توپیر نشي کولی ځکه ځانګړي یونیفورمونه نه لري. د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ بیرته هیواد ته ستون شو. افغانستان ته د افغان شخصیتونو د بیرته ستنولو او اړیکو د مذف کمیسیون ویان احمد الله وسیق کابل ته د ښاغلي وردګ د بیرته ستنېدو خبر ورکړ. له دې مخکې د دې کمیسیون د هڅو په نتیجه کې یو شمیر نور پخواني چارواکي هم بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان په جنوب لویدیځ یوه غرنۍ سیمه کې له سړک څخه د یوه مسافر وړونکي بس د اوښتو او یوې ژورې درې ته د لویدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي، چې ښځې او ماشومان پکې دي. دا پیښه نن د بلوچستان ایالت د اخترزی په یوه غرنۍ سیمه کې رامنځته شوې او ویل شوي چې په یوه پیچومی که دی بس چلون که کنترول لاسا ورکرده و پسیمه که دی یو روختون رئیس اختر مندوخیل ازادی را دوتا وول دو وشت کسان و مری روختون تا ورول شوی چه پینزه خزه پینزه ماشومان او دولس سریان دی. دی پیخی یو جونده پاتی شوی ماشوم پتپی حالت که روختون تا ورول شوی چه حالت نازک خودل شوی ده. د ایران په مرکزی ښار تبس کې له یوې پټلۍ د مسافر وړونکې ریل ګاډي د اوښتو په پیښه کې د لږ تر لږه 12 کسانو د مړه کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ایران د بیړنیو خدمتونو د ادارې ویان مشتبه خالدي نن دولتي تلویزیون ته وویل چې د 12 کسانو مړي او 10 ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د لومړنیو راپورونو له مخې دغه ریل ګاډۍ له مشهد څخه یاسته په لاره و چې تبس ته نږدې پر پټلۍ د ساختماني چارو له کیندونکو یو ماشین سره ټکر وکړ. ویل شوي چې دغه ریل ګاډۍ 12 ډبې له پټلۍ اوښتې دي. د اوکراین ولسمشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیې اشغال کړي دي. ولادیمیر زیلینسکي دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړي چې اوکراینی ځواکونو له ختیځ سوری دونسک ښار څخه د دفاع هڅو ته دوام ورکړی. زیلینسکي وویل اوکراینی ځواکونه د سوری دونسک ښار دفاع په داسې حال کې کوي چې د روسیې د پوځ پرتله یې د سرتیرو او وسلو شمیر لږ دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته، چې د سانتیګریډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 15، هرات آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 18، کندهار آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 18، مزار شریف آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 22، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 26.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان او ناروی یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه وښوده.
The human rights situation in Afghanistan
په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په ځنګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې حالت ورځ په ورځ خرابېږي.
یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران وایي د لسو میاشتو په تیرې دوه د طالبانو له ژمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ده ورکړل شوې.
یعنی نگرانی زیاد
زموږ د ورزشکارانو اندېښنې بیخي زیاتې دي چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یوه سمه پرېکړه نه کوي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی او هغوی په اغوستو مکلف دي.
هغه ځانګړی یونیفورم چې تاسو ته په نظر باندې درځي دا د کورنیو چارو وزارت د افسرانو، ساتنمنانو او ساتونکو دپاره ځانګړی یونیفورم دی.
په افغانستان کې د خوړو کمی ته په پام یو شمېر میندې وایي خپل ماشومان سم نشي مړولی.
ماشوم مې سوی تغذیه شوی دی، زه نشم کولی خپل دغه ماشوم ته خواړه برابر کړم، هغه کوم خوړو ته چې ضرورت لري.
تر دې شېبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او ناروې په افغانستان کې د ښځو له حقوقو سرغړونو په اړه ژور اندېښنه وښوده. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مسؤولې وویل هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو د حقوقو تر ټولو جدي بحران بلل کېږي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه دې ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د خوځو اونجونو له حقوقو د طالبانو د سرغړاونو نوملړ ډیر وګد دی او دا سرغړاونی مخبزياتي دودي. د بشری حقوقو د څار سازمان یو اعلامیه کې د دې سازمان د خوځو څنګه مشرې دربار لقوله دنجونو خوځو پاره د طالبانو ورستي محدودیتونه وحشتناک بولي او زیاتوي دا شرایط لنجونو خوځو خپلواکي اخلي او دوی لخپل وړتیاو محروموي. د میرمن بار اشاره د طالبانو لخوا په زور د نجونو خوځو مخپټولو ته چې نږدې میاشت وړاندې طالبانو جبري کړل. اغلی بار ازادي رادیو ته وویل
The human rights situation in Afghanistan is becoming worse.
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځنګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې حالت ورځ په ورځ خرابېږي. موږ د دې شاهدان یو چې د هیواد په هر برخه کې هر ورځ د دوی پر حقوقو محدودیتونه لګیږي. موږ وینو چې نړیواله ټولنه د وضعیت د ډیرو اعلامیو ژور اندېښنو څرګندولو او غندلو سره ځواب وایي، خو افغان میرمنې له اعلامیو ورهاخوا لا ډیر څه غواړي. هغوی د اساسي پلانونو او ګامونو پورته کولو ته په تمه دي او غواړي چې
د بشری
حقوقو د څار سازمان د خوځو څنګه مشر زیاتوي د طالبانو د پریکړه چې د حجاب د نه مراعاتولو پر مهال د کورنۍ نارینه او ته سزا ورکوي نارینه مجبوروي چې پر خوځو محدودیت زیات کړي. میرمن بار پر نړیواله ټولنې هم نیوکه کوي چې پر نجونو او خوځو د طالبانو محدودیتونه یوازې په اعلامیو کې غندلي او په دې کې پاتې راغلي چې د دې وضعیت مخنیوي وکړي. خو طالبان بیا وایي حجاب د افغانستان کورنۍ موضوع ده او تر خوای د افغان خوځو ټول حقونه خوندي دي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد
د افغانستان کې نسته چې د چا حقوق نقص وي یا نقص وي د اسلامي امارت له خوا نه روان دي چې کوم برخو کې سي تر اوسه رسیدګي نه دي سي رسیدګي وسی.
خغل مجاهد د سرګندونی داسې محل کې وي چې طالبانو واک ته تر بیا ځلی رسیدو وروسته پر نجونو او خوځو د محدودیت لګولو لپاره څو ګامونه واخیستل چې دا پریکړې لپاره خبرګون سره مخ دي. دوی لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي بند کړل، په ډیرو دولتي ادارو کې د خوځو حضور راکم کړ، پر خوځو مخ پټول جبري کړل او تر خوای له محرم پرته د خوځو په سفر بندیز ولګاوه. دوی دا کړنی په کور دننه او بهر لپاره خبرګونونو سره مخ شوي. یو شمیر خوځو په دې تړاو اعتراضونه هم وکړل چې دوی په خبره طالبانو یې د اعتراض مخه نیولې. حخوا په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازولي هم وایي له ثانویز د کړو د نجونو دراګرځولو او نورې محدوده کوونکې پریکړې د خوځو پرمختګ خپلواکۍ او د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازي پر طالب چارواکو غږ کوي چې د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي. تر خوای د بشري حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې یو واضح پلان جوړ کړي څه ډول له خوځو او نجونو سره د طالبانو د ناوړه چلند مخه ونیسي او پر طالبانو فشار راوړي چې دا چلند پای ته ورسوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم د ویش لړۍ پیل کړې ده. د وزارت چارواکو دا خبره نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړه او ویل چې په اوس وخت کې د شاوخوا 20,000 پولیسو لپاره یونیفورم چمتو شوی، خو تر راتلونکو دوونیو پورې به د یونیفورمونو شمیر شاوخوا 20,000 ته ورسیږي. چارواکو دغه راز وویل که څوک د یونیفورم له اغوستو ډډه وکړي سزا به ورکړل شي. د طالبانو پر حکومت یو انتقاد دا و چې عام خلک د ځواکونو ترمنځ توپیر نشي کولی ځکه ځانګړي یونیفورمونه نه لري.
د طالب ځواکونو یونیفورم پاړه د خلکو د پرله پسې انتقادونو ورسته اوس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل او کندهار خپلو پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړ. د دغه وزارت مرستیال نور جلال جلالی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې خبري ناستې ته وویل چې له دې وروسته به د طالبانو د ځواکونو او امنیت اخلالګرو ترمنځ د همدې یونیفورم په اغوستلو توپیر کیږي.
هغه ځانګړی یونیفورم چې تاسو ته په نظر باندې درځي، دا د کورنۍ چارو وزارت د افسرانو، ساتنمنانو او ساتونکو لپاره ځانګړی یونیفورم دی او ډیره فایده یې هم دا ده چې په دې کې د امنیت د اخلالګرو مخه ونیول شي.
کاغلی جلال خپل ټولو پولیسو ته په خطاب کې ویل کڅوک د یونیفورم اغوستل پلی نکړي سزا به ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې آزادۍ رادیو په دې اړه بیلابیل راپورونه جوړ کړي وو او کومو کسانو سره چې مرکې کړې وي هغوی ورته ویلي وو چې د عامو خلکو او طالب ځواکونو د جامو ترمنځ توپیر نشته او دا کار د دې لامل شوی چې د خلکو ځورونې، غلاوې او د جرایمو نور ډولونه زیات شي. طالبانو تل دا خبره رد کړې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور په دې خبري ناسته کې ویل چې تر دې دمه یوازې د 20,000 په شاوخوا کې یونیفورم چمتو شوی چې وروسته به دا شمیر زیات شي.
یاد یونیفورم چې د عسکري تعلیم نامې په پرنا کې په پام کې نیول شوی دی، تر نن یې 20,000 جوړې تهیا او د ویش لړۍ په کابل او کندهار کې پیلېږي. په راتلونکو دوه اونیو کې به دا شمیره 100,000 ته ورسیږي.
د نوموړي په خبره د یونیفورم د ویش دا بهیر به نورو ولایتونو کې هم پیل شي. کاغلی ټکور وایي د دوی د پولیسو د بوټونو شکل به د تیر حکومت د پولیسو د بوټونو په شان وي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره د ملي پولیسو په ګډون د افغانستان د ټول وسلوال ځواک امنیتي او دفاعي ځواکونو سره وپاشل شول. یو شمېر له افغانستانه بهر ولاړل او یو شمېر نور هم په هیواد کې دننه پاتې شول چې اوس په کورونو ناست دي. د ډیری دوی د وژنې، شکنجې او ځورونې په اړه هم راپورونه خپاره شول خو طالبانو تل دا راپورونه رد کړي دي، که څه هم چې تر دې دمه د هغو کسانو چې طالبان یې خپل د حکومت پولیس بولي ټول شمیر نه دی مشخص شوی. خو وړاندې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز قاري فصیح الدین الجزیرې ټلویزیون ته ویلي وو دوی په پام کې لري چې 150,000 کسیز پوځ جوړ کړي. د تیر جمهوري حکومت د ټول پوځ شمیر تر 3.5 لک ویل شوی و چې له 1.5 لک ډېرې پولیس و.
د افغانستان په پخوانی جمهوري نظام کې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ بیرته هیواد ته ستون شو. افغانستان ته د افغان شخصیتونو د بیرته ستنولو او اړیکو د مازف کمیسیون ویان احمد الله وسیق کابل ته د ښاغلي وردګ د بیرته ستنېدو خبر ورکړ. د کمیسیون پرون د دغه لړۍ په ترڅ کې بیرته هیواد ته د افغانستان د برېښنا شرکت پخواني رئیس امان الله غالب د ستنېدو خبر هم ورکړی. د دې کمیسیون په خبره هر هغه افغان چې له دې لارې بیرته افغانستان ته ستنېږي ورته د خوندیتوب کارت ورکول کیږي. تر اوسه د ملي امنیت ادارې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې پخوانی رئیس انتظار خادم، د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری او د ترانسپورت وزارت پخوانی مرستیال حسن مبارک عزیزی د دې کمیسیون په هڅو بیرته افغانستان ته ستانه شوې دي. د طالبانو د حکومت دغه معذف شوی کمیسیون بیرته هیواد ته د پخوانیو چارواکو د ستنولو هڅې داسې مهال پیل کړي چې څه موده مخکې د عبدالرشید دوستم په ګډون شاوخوا څلوېښتو مهمو سیاسي څیرو په ترکیه کې د افغانستان د ملي مقاومت په نوم شورا تاسیس کړه. په افغانستان کې د خوړو کمی ته په پام یو شمېر میندې وایي خپل ماشومان سم نشي مړولی. د بلې خوا د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي اداره وایي چې په خوارځواکۍ د میندو او ماشومانو د اخته کېدو اساسي لامل دا دی چې خلک کافي خواړه نه لري. نور په دې رپورټ کې
کومو خوړو ته چې دغه ضرورت لري هغه زنشم کوله چې دې برابر کړم او دې تیور کړم.
د کابل اوسیدونکو تورپکی د خپل درې کلن ماشوم کیسه کوي، وایي چې د کمزور اقتصاد له وجې زوی په خوارځواکۍ اخته شوی دی. نوموړی د زوی خوارځواکي سخته زوروي، وای داسې لار نه ویني چې په مرسته خپل بچو ته مناسب خواړه برابر کړي.
ماشوم می دی نو سوی تغذیه شوی دی، زه نشم کولای چې زه خپل دغه ماشوم ته خواړه برابر کما کوم خوړو ته چې ضرورت لري.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری محصولات بزګران لخپل زمکو څخه لاس تروي. دوی هر کال غنم، لوبیا، نخود او نور ترکاری کوي اصل اخلي او په بازار کې خرڅوي، خو یو شمیر بازګران بیا له وچکالۍ څخه سر ټکوي. وایي چې په تیرو څو کلونو کې مناسب اورښت نه دی شوی، نو ځکه د دوی کرهنې ته هم زیان اوښتی دی. څلوېښت کلن نجیب وایي چې تیرو وچکالیو یې د ځمکو حاصلات له نیمایي څخه هم رقم کړي دي.
وچکالۍ خو بیخي زیاته شوې ده، هغه کوم لال مې چې پخوا کېدلې هغه په دې تیرو پنځه کالو کې خو بیخي ونسولې، خصوصا بیا سږ کال چې په کوم ځای کې لال مې وي هغه لال مې وسوځېدلې. نو همدغسې خوراکي توکي چې دي بیخي هر شی ورځ په ورځ جګېږي، قیمتي راغلې ده، هر شی یو په پنځه یو په څلورو سوي دي. داسې خلک شته دي چې د سبا او بیګا ته حیرانه دي چې شی نه لري، مشکلات زیات دي. همدغسې
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس عبدالباري عمر ویلي دي چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د میندو او ماشومانو د اخته کېدلو لامل د خوړو د امنیت نشتون دی. نوموړي له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د یادې ستونزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان هم په خپاره شوي راپور کې ویلي و چې څه د پاسه یو میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له وجې د مرګ خطر ګواښوي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق هم د تیر کال د قوس په میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د کال تر اخره به نږدې 3.2 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو څخه کم دي په خوارځواکۍ اخته شي. د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې فقر او غربت زیات شوی دی او د یاد هیواد وګړي له بد اقتصادي حالت سره مخ دي.
و امریدل چې په افغانستان کې د خوړو کمیته په پام یو شمیر میندې وایي چې خپل ماشومان په ګیر سم نشي مړولای. په افغانستان کې ویل کېږي چې شاوخوا 40 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري، یعنی کافي خواړه نه لري. پرون د جون 10 د خوندي یا د سالمو خوړو نړیواله ورځ وه. نن د مایکروفون ساسو په خبرونه کې مو هم دا موضوع وڅېړله دا چې سالم یا خوندي خواړه څه ته وایي. ډاکټر اکمل سمسور مو میلمو په دې اړه د ډاکټر اکمل سمسور څرګندونه واورو.
اوس نوی مطالعات دا ښیي چې په دنیا کې له ټولو نه مؤثره او قوي دوا چې دا هغه غذا یا خواړه دي، یعنی خوړو ته د یو دوا په حیث باندې کتل کیږي. دا په دې معنی کچیرته مونږه سالم خوراک وکړو نو دا د دې باعث کیږي چې د مونږه بدن به سالم وي، یعنی له فزیکي لحاظه به مونږه سالم یو، روحي او رواني له لحاظه به سالم یو. او کله چې د خوراک انډول خرابېږي یا د خوړو انډول خرابېږي نو بیا انسانان فزیکي ناروغیو باندې یعنی هغه سره مخامخ کیږي او روحي او رواني تکالیفو سره مخامخ کیږي، د دې تر څنګ اجتماعي مشکلات هم پیدا کیږي. نو سالم غذا دوه قسمه موږ معمولا مستګورو، یو د غذا خپل اجزا دي یا د خوړو خپل اجزا دي چې 15 مهمه اجزا دي چې آیا انډول د دوغو اجزاو یا د دو صحیح ده چې کله موږ په سلیر استوساتو کې خورو دا یو طرف ده. بل دا ده چې غذا چې خورو آیا پاکه ده که نه ده، پاکه یا ناپاکه په دې معنی چې آیا کوم میکروب خو پکې موجود نه ده چې هغه د دې باعث شي چې کله موږ وخورو لږ نه بعد موږ په یو مرض باندې مبتلا شو. نو کله چې د سالمې غذا ته راځو، یعنی غذا 15 اجزا لري چې په اول چې موږ افغانان استفاده کوو، ډېر زیات استفاده کوو، لکه وریځې، وچه ډوډۍ، کچالو چې دې ته موږ نشایسته یا کاربوهایډریټس وایو، دا یو حصه ده. دویمه حصه پروټینونه دي چې پروټینونه کې معمولا غوښه، هګۍ، شیدې، دال، لوبیا دا شیان راځي. دریم غوړ دي، په غوړو کې مثلا معمولا افغانستان کې غذا په غوړو کې پخېږي، نو دا غوړ شول چې لکه کوچ شول، غوړی شول، دا چې شیدو نه استفاده کوو، شیدو کې یو مقدار غوړ وي، او د دې تر څنګ نور موږ لبنیات استفاده کوو، په لبنیاتو کې غوړ موجود وي. څلورم د غذا مهم طرف چې دی چې هغه ته باید متوجه شو، هغه اوبه دي، یعنی په کافي مقدار کې اوبه څښل په سلیر استوساتو کې دام د انسان د صحت لپاره مهم دي چې اکثره دې ته پام نه کیږي. او پنځم جز د سالمې غذا کې دي، هغه منرالونه او ویټامینونه دي. دا منرالونه ویټامینونه یا موږ چې کله غذا خورو لدی باندې نه اخلو، مثلا یو میوه مو خوړله یا ترکاری مو خوړله یا سبزی مو خوړله یا غوښه مو خوړله یا شیدې استفاده کړي نو منرالونه او ویتامینونه او هغه غذا کې موجود وي دا موږ خرو هضمي دي موږ بدن ته دي یا دویم کار چې دی هغه دا چې معمولا د انسانانو په کولمو کې دسته بکتریاوي موجود دي چې هغه خپل دغه ویتامینونه تولیدوي یعنی کومه چیره د موږ په کولمو کې هغه سالمه بکتریاوي موجود وي نو دا ویتامینونه تولیدي.
ډاکټر اکمل سمسور چې د خوندیا سالم غذایا خړو په اړه نور معلومات را سره شریکول.
ل خبرونو ور اخوا
د برخه کې د طالبانو لوري د افغانستان د مشهور یوټیوبر اجمل حقیقی او د همکارانو د اعتراف ویډیو خبرولو غن خبرونه راپارولې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو لوري د غړول چلند دوی لوري د بیان د ازادۍ د زپلو خرندوي کوي. اجمل حقیقی په دې ویډیو کې اعتراف کړی چې په یوټیوب کې خبرو شو ویډیوګانو کې اسلام تسپکاوی کړی او طالبانو او د افغانستان خلکو بخنه غوړي. نور په دې راپور کې
اجمل حقیقی په دې ویډیو کې وایي چې په یوټیوب کې خبرو شوی ویډیوګانو کې مقدسات او توهین کړای دی، خو مشخصه نه ده چې د نوموړي دغه ویډیو تر کومو شرایطو لاندې ثبت شوی ده. د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري د دغه ویډیو د خبرېدو ترنګوالي په هیواد دننه او بهر د ټولنیزو رسنیو د کارونکو ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خزو برخې مسولې هیدر بار ازادي رادیو سره خبرو کې د رسنیزو کارکونکو نیول او غوښتل د اندېښنې وړ وبلل.
We're concerned about the reports about the arrest.
موږ د هغه یوټیوبر د نیولو په اړه راپور اندیښمن کړی یو. د بشري حقوقو د سر سازمان د رسنیو له کارکونکو سره د طالبانو چلند مستند کړی دی. هغه چلند چې دوی رسنیو ته ننوسی او خبريالان په توتريخ جنتوګه ګواخي، دا د دوی له لوري د بیان د ازادۍ او فردي ازادۍ د زپلو ښکارندوی دی.
هڅه مو کړه چې د دغه ویډیو د خبرېدو په اړه د طالبانو د حکومت د وایندویانو نظر هم واخلو، خو هغه هیڅ مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. هغه ویډیو چې لامل یې اجمل حقیقی او ملګری یې د طالبانو لخوا ونیول سول، په دې ورستیو کې د هغه په شخصي یوټیوب چینل کې خبره شوې ده. په دې ویډیو کې اجمل حقیقی له دوو نارینه وو او څلورو ښځو سره لیدل کیږي، او د هغه یو همکار چې د دې خبره رواني روغتیا یې د ډاډ وړ نه ده، د اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوی دی. ځینو ویلي چې هغه څوک چې ذهني ثبات نه لري باید په پروګرامونو کې ورنه استفاده ونه سي. په دې ویډیو کې د موجودو انجونو برخلیک لا تر اوسه نه دی څرګند، او دا هم نه ده معلومه چې دوی په څه وضعیت کې دي. اجمل حقیقی د دې ویډیو په تړاو دوه ځله له خپل لیدونکو څخه بخښنه هم غوښتي ده، خو دې بخښنې نوموړي ته کومه ګټه ونه رسوله. افغان مدل او طرح کوونکی اجمل حقیقی د طالبانو په لاس د حکومت له سقوط وروسته هم بیلابیل فستیوالونه او د افغان جامو نندارتونونه جوړ کړي، او په دې وروستیو کې په یوټیوب کې بخت کوم کې ویډیوګانې خبرولې. طالبانو د دې ویډیو لخبرېدو مخکې هم د بشري حقوقو ځینو فعالانو او خزینه معترضینو د اعتراف ویډیوګانې خبرې کړې وې چې د بشري حقوقو د سازمانونو له انتقادونو سره مخ شوې.
یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران شکایت کوي چې د لسو میاشتو په تېرېدو او د طالبانو له ژمنو سره سره لا هم دوی په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو دوی ته د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ریاست مسؤلین بیا ویلي لا هم وخت شته چې په دې اړه خزینه لوبغاړو ته یو خوندي چاپیریال رامنځته شي.
د داسې یو هیواد لپاره د بریا هڅه چې پکې حاکم نظام آن د فوټبال دغه خزینه لوبغاړو ته د ورزش اجازه هم نه ورکوي، خو دوی د خپل هیواد اوسیدونکو ته د ویاړونو د راوړلو په تکل کې دي. د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبغاړو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو پر مهال له دې هیواده تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د استرالیا د وکټوریا ایالت د فوټبال په سیمه ایزو سیالیو کې ګډون وکړ، خو دلته په افغانستان کې د لسو میاشتو په تیرېدو لا هم میرمنو ته د ورزش اجازه نه ده ورکول شوې. خزینه ورزشکاران وایي که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه په وار وار ژمنې وکړي، خو په خبره یې دا ژمنې لا هم ژمنې پاتې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت ویل چې د میرمنو د ورزش لپاره د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په هڅه کې دي، خو زیاتوي چې لا هم د خزینه ورزشکارانو لپاره د طالبانو په تعریف برابر خوندي چاپیریال نه دی رامنځته شوی. د کابل په خار کې میشتا د پارا اولمپیک یو ورزشکار چې نغواړي د امنیتی ستونزو لامل نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې ټولي خزینه ورزشکاران د خپل راتلونکي په اړه سختي اندېښمنې دي.
یعنی نگرانی زیاد در مقابل
زموږ د ورزشکارانو اندېښنې بیخي زیاتې دي چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یو سم پریکړه نه کوي. دوی غواړي چې افغانستان د پرمختګ پر ځای په شاتګ وکړي. دوی خپلې کړې پریکړې بیرته نه اخلي. واقعیا موږ ډیر خفه یو.
دا وایي د هغه لیوالتیا له مخې چې له ورزش سره یې لري اوس په شخصي ډول دا کار کوي او چې کله ترې طالبان پوښتنه وکړي ورته وایي ناروغه ده ډاکټر ورته د ورزش کولو وایي دي. نوموړي وایي اوس مهال په افغانستان کې پاتې زیات شمیر خزینه ورزشکارانې له دې هېواده د وتلو په هڅه کې دي. حفیظه بهمنی چې په افغانستان کې د مویتای ورزش استاد وه او سلګونه شاګردان درلودل د طالبانو له راتګ وروسته یې هېواد پرېښود. نوموړي اوس مهال په اسپانیا کې ژوند کوي. وایي هڅه کوي چې دغلته میشتو افغان نجونو ته چې له ورزش سره مینه لري د روزنې یو مرکز جوړ کړي. اغلی بهمنی له طالبانو غواړي چې باید په کور دننه خزینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړي.
و ما از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم
زله حکم نظام هیله کوم دا تری غواړم جدی وایم چې دوی باید پر ښځو لګولي محدودیتونه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې میرمنې ورزش وکړي زده کړې وکړي او خپل راتلونکی په خپله وټاکي
که به مو اهدافهای خود برسند.
خزینه ورزشکاران دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي تر څو د ښځو حق ورکړي. پر افغانستان طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې نږدې لس میاشتې ترې تیریږي په کور دننه د ښځو په ورزشي فعالیتونو او له شپږمو ټولګیو پورته په زده کړو بندیزونه لګېدلي. دغه شان طالبانو پر ښځو حجاب جبري کړی او له محرم پرته سفر نشي کولی. که څه هم څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست ژمنه کړې وه چې د ښځو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال رامنځته کوي خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټي او بدني روزنې ریاست د نشراتو مسؤول محمد الله احساس ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې یو بیا ورته ژمنه تکراروي خو وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته او پریکړه وشي.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره په دې کار کوي تر څو په کور دننه د ښځینه ورزشکارانو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال او مناسب یونیفارم برابر کړي. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه پریکړې او هدایاتو ته انتظار باسو.
که څه هم ښاغلی احساس نه وایي چې د دوی په اصطلاح خزینه ورزشکارانو ته به کله خوندي چاپیریال رامنځته کیږي خو له دې وړاندې د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلینو د ډیر ژر خبره کړې وه هغه چې لا تر اوسه عملي شوې نه ده.
بیا هم د سپورت په موضوع کې تم کې یو د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیایي ملتونو جام لوبو ته د لارموندنې په ترڅ کې نن خپله لومړنۍ لوبه هانګ کانګ ته 2-1 په مقابل کې بایلوده. افغانستان په خپل ګروپ کې 2 نورې لوبې هم لري. د راتلونکي شنبه په ورځ به له هند سره لوبه وکړي او د سه شنبه په ورځ هم له کمبودیا سره لوبه پلان شوې ده. او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پرېښې دي.
کټاوازه د کټاوازه په تما کسوایم د طالبانو ورونو ته دا تما غب خبرې پرې ده مسې وسړو خلک مته وروي وروره جان چې تاسو کله وروره جان د خبریال وزن یې کله بل وزن یې کله د کزو خپلې باندې کوي مخام باندې کوي او دا خبرې خو نه دي وروره جان خو رادیوګانې د ازادي راډیو په څوک باندې تلیفونان به څوک بندوي امریکا راډیو به څوک بندوي یو شی اوسي خلک زنګونه وایي له امریکا راډیو ته له ازادۍ راډیو ته دا طالبانو دا خوڅه سوچ والی ده ملت ډېر وځوري دا ملت ته نه ځوي وسلام
ځوادونه مې د تخاب د برکت ولسوالۍ ما سلام دی ټول او دنګه ته یې باد سلام طالبانو مزنه ټول وسه ټول صاحب مختلف مسکینان او غریبانان او صغیران او اعتماد او صاحب خپل اعتماد په مسور کوي لیکن دا داخله مزنه په زور وسه ټول صاحب د زور کار اخلي صلا په زور او خپل یقین ته نه زور کوي خپل کون ته نه زور کوي مزنه په زور وسه ټول دا باندې پاتې ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
کچا کیږي ګرځا په مټر کې په دغه مټر کې لاندې غنمو ګونی دي سربیره دغه خشخاش ګونی دي په دغه ډول پاکستان کچا کې دغه غنم مخنیوي دی وکي
تا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.